السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کابیا هوت څلورمه او د 2021 زیږدیز کال د فبروري 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې په کابل کې د پرونی چاودنې هغې صحنې پراخ غبرګونونه پارولي چې دوه وړې نجونې پکې د خپلې ټپي مور سر ته چیغې وهي. پر افغان حکومت له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې یو شمېر وزیران یې د سرپرستانو په توګه ساتلي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته ور ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. چارواکي وایي ننګرهار کې د طالبانو د نشه یي توکو یوه لویه کارخونه له منځه وړې. د افغانستان صرافانو خپل کار بندیز پای ته ورسوو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر ویلي له ایران سره هوکړې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پر شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب قلی اردو سرتیرو کړي چې پر مهال یې د دوی پټکو لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د دې قلی اردو د درېیمې لوا قومندان جنرال محمد کریم نیازی د دغو عملیاتو په اړه وویل:
منابع عایداتی از یو که مواد مخدره
ده، مخدره موادو چې د دوی عایداتی سرچینی دي. ایولو یا کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانه د ویجاړولو ترڅنګ د دوی ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم وسوځول. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماښامنۍ ناسته کې خپل اعتصاب ختم کړ او حکومت به د یوې اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالیه وزارت او د افغانستان بانک د وروستیو هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونه او پر هغو د مالیه ورکولې ډیجیټلي او هم د کار انفرادي جوازونه د شرکت بڼې ته اړولي وو. دغه صرافانو ویلي چې د امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي بڼه دولت ته حساب ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی و وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل. تهران ګواښ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي د فبروري له 23 وروسته به د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورنه کړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي گروسی وویل د دغه نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي چې له مخې د دوی له ادارې سره همکاري محدودیږي، خو په عین حال کې ورته تر درې میاشتو پورې اجازه ورکوي چې لازمې څارنې ترسره او د تایید چارې مخته یوسي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر داسې مهال ایران ته تللی و چې تهران او واشنگټن پر یو بل فشارونه زیات کړي چې بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. امریکا په 2013 کال کې له دغه تړونه وتلې. بلورته ایرانی چارواکی وایي د اقلیت ګونوبادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي وو او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی وو سا ورکړې. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خوړلو له امله مسموم شوی وو. نوموړی د دغې طریقې له نورو پیروانو سره یو ځای په 2013 کال کې د مظاهرو په جریان کې نیول شوی وو او په جون میاشته کې په دوه کلن بند محکوم شو. د راپورونو له مخې نوموړی د فبروري په 16 د ایوان له زندانه یو سیمه ییز روغتون ته انتقال شوی وو. د هغه میرمن صالح حسینی تیر اونې وروسته له هغه چې خپل میړه سره د لیدو اجازه ورکړل شو او هغه د تهران د لقمان روغتون په عاجل څنګه کې ولید، د ازادي راډیو د فردا څنګه ته ویل چې د میړه درملنه یې په خپل وخت نه وشوي او له همدې امله کوما حالت ته تللی وو. د ایران یو شمېر محافظه کار ملایانو صوفي طریقه د اسلام لپاره خطرناک بللې او د دې هیواد امنیتي ځواکونو یې یو شمېر عبادت ځایونه وران کړي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په میانمار یا په خوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغانده. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه او د چارو واګه یې په لاس کې واخیست، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یوه سمبول بدله شوې او تیره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې او د دعا مراسم یې ورته ترسره کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 30.0. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23.1. کندهار کې به اسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 24.2. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 40.0. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23.1.
سهارانه خبری مجله او رای نگده نیم ساعت که مدر تا دغه خبری مسئله را طول کردی. کابل کې د پرونی برید پر مهال د دو ماشومون جنو ویر پراخ غبرګون پاره ولې مسولین وایي بریدګر خار کې مرکزیت نه لري.
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري.
حکومت وایي ژر به ولسي جرګې ته یو شمېر نوماند وزیران معرفي کړي. دې چاره کې ځنډ له قانونه د حکومت سرغړونه بلل کیږي.
پنځه میاشتې شولې ځینې وزیران سرپرستان دي. د قانون نقص بله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی دی.
بلخ کې د تښتول شوي ماشوم پلار وایي ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر وایي تهران سره لنډمهاله موافقې ته رسیدلی دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوی او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوه زړه بوږنوونکې صحنه انځوروي. دوه ماشوم نجونې په سړک د پرتې بې سده مور پر سر ولاړې دي او چغې وهي. کابل چې په دې وروستیو کې پکې هدفي وژنې او نورې چاودنې زیاتې شوي، اوسیدونکي د امنیت له پلوه ځان خوندي نه احساسوي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوږنوونکې ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بې سده مور پر سر ولاړې دي او چغې وهي. د کابل د امنی قوماندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکي په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوي او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دوه ماشومې نجونې چې یوه په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مور یې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشتګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکی جاز ملک زاده لیکلی د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګورئ. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وایي دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنی قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړه چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسیرین ټپیان شوي او درملنه شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي، او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی آخری نقطه ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنډ کړو.
ښاغلی آریان د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوې چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی، او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
کابل کې مو د پرونۍ چاودنې او د هغې د یوې زړه بوږنوونکې صحنې په اړه راپور اورېده. طالبانو تیر ماخوستن بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري، او دوی ادعا کړې چې پولیسو له چاودنې وروسته په ملکیانو ډزې کړې چې یوه ښځه یې ټپي کړې او څو ملکیانې وجلی دی. تر اوسه د افغانستان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رات شویو نوماند وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل حکومت د ولسی جرګې هرې پریکړې ته درناوی لري او په لنډه موده کې به د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ورپېژندل شوي 15 نوماند وزیران رات کړل چې تر اوسه جرګې ته نوي کسان نه دي ورپېژندل شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعاتو، فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په مخه ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپېژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو وی ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګې به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټولو استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراتو سره تضاد کینوي موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم ان شاء الله.
د افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نویو سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړي، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دول لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړي او تر ډیره حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال:
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخه یو وزیر تر 2 میاشتې پورې سرپرست پات کېدل شي، نو اوس چې 15 میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي، نو دا متاسفانه باید ویم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډیر وزیران نه چاته کلونه کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپل له حکومت او د حکومت له راس نه پیل شوې ده.
حسن مو کړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوی نظر هم واخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بریالي نشوو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډیر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 15 میاشتې وړاندې د تلی په دیرشمه ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه 15 نوماندان ور وپیژندل چې په پایله کې ولسی جرګې 15 نوماندانو ته د باور رایه ورنه کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې یو شمیر لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته بغوک شو.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې چې سرلیک دی: وسنیو شرایطو ته په پام امریکا کولی شي چې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د ورځپاڼې په وینا، د هغه څه له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې لیکلي، باید امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي، خو تر اوسه د دې کار د ترسره کېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. لاس انجلس ټایمز وایي نه امریکا، نه افغان حکومت او نه هم طالبان په بشپړه توګه پر هغه ژمنو درېدلي چې په هوکړه کې شوي. لیکنه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی به کموي، خو کم کړی یې نه دی. افغان حکومت او طالبانو خپلو کې د سولې د رغنده خبرو ژمنه هم کړې وه، خو د ورځپاڼې په وینا خبرې په ټپه ولاړې دي. لیکنه کې وړاندې راغلي دې مشکلاتو ته په پام په امریکا کې د جو بایډن نوې اداره په زړه نازړه حالت کې ده او نه پوهیږي څنګه هغه جګړه پای ته ورسېږي چې د امریکا له درې ولسمشرانو څخه په میراث ورپاتې ده. میل انلاین په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې د خبرو درېدل او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره پر هغه هوکړه چې نږدې کال مخکې له طالبانو سره لاسلیک شوې له سره غور پیل کړي. د لیکنې په وینا دې ورځو کې د امریکا په حکومت کې بحث پر دې دی چې آیا د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ضرب الاجل عملي کول یو مثبت ګام دی او که نه. میل انلاین د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال کینټ مکنزی له قوله وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو شرایط نه دي برابر شوي. جنرال مکنزی پاکستان ته د سفر پر مهال الوتکه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه، خو دا کار نه دی کړی. هغه وروستیو چاودنو او هدفي وژنو ته اشاره کړې، ویلې دي دا سمه ده چې ځینې له دې بریدونو څخه د داعش او نورو ترهګرو ډلو لخوا ترسره کیږي، خو د مکنزی په وینا د هغوی کارونه د طالبانو د کړنو په وړاندې ناڅیز دي. د امریکایي جنرال ټینګار کړی چې دا بریدونه د طالبانو کار دی، نور څوک دا ډول بریدونه نشي کولی او په ویناي د دې وسلوالې ډلې لاس پکې څرګند دي. طالبانو په یو شمیر هدفي بریدونه او چاودنو کې لاس لرل رد کړي، خو د ځینو نورو مسولیت وخت نا وخت منلې. پی بی ایس انلاین خبرونه وایي له امریکا او ناټو سره د دوو لسیزو مشارکت وروسته اوس له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې یوازې پرېږدي چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې. دا خبرونه زیاتوي د ولسمشر جو بایډن اداره باید اوس د امریکا د پخوانۍ ادارې له دوو میراثونو سره کار وکړي چې یوې د طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه ده او بل هم له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو لپاره ټاکلې ضرب الاجل دی. د پی بی ایس انلاین په وینا اوس د جو بایډن اداره د طالبانو سره د سولې په هوکړه له سره غور کوي چې په ترڅ کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو موضوع هم له سره ارزوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام 0.5 پوخ خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ انټرنیټ پانې ته ورتللی شئ، هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com. وسم ورزو په بلخ کې دی و تختول شوی ماشوم کیسې ته. په بلخ کې د تختول شوی عبدالرؤف پلار چې د عدالت غوښتنې په موخه کابل ته راغلی وایي موټریزینو د موادو د بیو لوړېدو له امله بندرونه او د لنډې مودې لپاره دغه لارې پرانیستې دي، خو وایي که چیرته یې حکومت غوښتنې ته رسیدګي ونه کړي په خبره یې بیرته به په اعتراضونو لاس پورې کړي. د عبدالرؤف پلار وایي چې دای او یو شمیر نور خپلوان یې د څه مودې راهیسې کابل ته راغلي، خو وایي چې چا یې غږ نه دی اورېدلی او ولسمشر هم ورته د لیدو کتو موقع نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د نه کلن عبدالرؤف د تختول کېدو ناروخانه برخلیک یې پلار او خپلوان دې ته اړ کړل چې د عدالت غوښتنې لپاره پلازمینې کابل ته راشي. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې هېر شوی عبدالرؤف ورپه یاد کړي. دوی امنیتي بنسټونه هم د یاد ماشوم پیدا کولو کې کمزوري ګڼي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي د زوی له ورکېدو یې نږدې سل ورځې پوره کېږي، خو تر اوسه یې د پیدا کېدو څرک هم نشته.
له سل ورځو ډېرې کېږي، تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ اته ورځې کېږي چې کابل ته راغلی یو، تر اوسه یې ولسمشر موږ ته د لیدو وخت را نه کړ. لامل یې څه دی؟ که ولسمشر د ملت غم خوري، په دویمه درېیمه ورځ به یې موږ وختي وو او موږ به بندرونه پرانیستي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج په یو خبري کانفرانس کې وویل د عبدالرؤف تښتول کېدل یوه پیچلې مسله ده.
یوه ډېره سخته او پیچلې قضیه ده. موږ تر اوسه 9 عملیات کړي او 6 ځایونه مو پلټلي. هره زمینه چې برابر شي موږ ترې ګټه اخلو. موږ له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی.
له دې سره هغو اعتراض کوونکو چې 10 کېږي د عبدالرؤف تښتول کېدو په غبرګون کې یې د شمال درې مهم بندرونه په فاریاب کې اقینه، په کندوز کې شیرخان او بلخ کې حیرتان تړلي، د سوداګرو د ستونزو او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د حل په موخه دا بندرونه د لنډې مودې لپاره بیرته پرانیستي دي. په تیرو 6 کې د یو شمیر موټر چلوونکو د کاري اعتصاب او د شمال دریو مهم بندرونو د بندېدو له امله د سون توکو او نورو موادو بیې په بېساري توګه لوړې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونیویان امین بابک وایي بندرونه پرانیست تل شوی او موټر چلوونکو هم خپل اعتصاب پای ته رسولی دی.
اوس مو بندرونه او سوداګري زرا کړه ورکړه خپل نورمال حالت ته ګرځي او د مالونو د لیږد را لیږد بهیر هم 2 کېږي چې نورمال کېدو خواته روان دی. هیله من یو چې له دې کار سره به یو ځل بیا د هیواد بازارونه نورمال کړو.
یوه میاشت وړاندې ولسمشر د بلخ امنیتي مسؤولانو ته ګواښ کړی و که دا ماشوم د تښتونکو له منګلو آزاد نه شي ټول به له خپلو دندو ګوښه کړي، خو تر اوسه نه عبدالرؤف خوشي شوی او نه هم کوم امنیتي مسؤول له دندې ګوښه شوی دی. خو اوس د عبدالرؤف پلار حکومت ته وایي که یې د زوی د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي، یو ځل بیا به د هیواد په شمال کې بندرونه وتړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د ګواښ په خاطر تهران ته تللی و، وایي چې له ایراني چارواکو سره یوې موافقې ته رسیدلی دی. په عین حال کې ایران او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې لومړی مقابل لوری بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي. ایران وایي چې لومړی د واشنگټن، واشنگټن وایي چې لومړی د تهران په دې برخه کې ګام پورته کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون 1 وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هېواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداری ورکړی چې روانونه د فبروري په 3 به خپل اټومي تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. ایران له خپله اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هېواد پارلمان 2 مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاسیساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي ګروسي دا هم وویل چې د ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 میاشتو پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي.
ګروسي چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله را لنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون یکشنبې امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایدن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب قلي اردو سرتیرو کړي چې پر مهال یې د دوی په ټکو لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول اداوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرفانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو پرون له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسي چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی و وایي د ایرانی چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته رسیدلي. نوموړي دا موافقه تخنیکي او لنډمهاله یاده کړې ده. ایرانی چارواکي وایي د اقلیت ګونوبادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي و او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی و سا ورکړې ده. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خوړلو له کبله مسموم شوی و خو د هغه میرمن بیا وایي چې د خاوند درملنه یې پر وخت نه وشوي نو ځکه د کوما حالت ته تللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغندل. هغې وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه هلته تاوتریخوالی روان دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی او څه کار کوي؟
نوم مې شجاعت از ډرایوري کوم.
څومره وخت چې دا ډرایوري کوي ته؟
زه تقریبا دوه کال کېږي ډرایوري کوم.
همدا کابل کې؟
همدا کابل ښار کې.
دا ښار کې ډرایوري څنګه ده؟ تل پر سخت ده اسانه ده؟
والا زه خپل خوشاله ما دومره په ځان سخت نه راوړم. اوس به کله درېږو کله کوو د شپې تر یولس او دولس بجو پورې بس ګرځو.
سورلی سره ټوکی هم کوي یعنی ډېر په زړه ژوندی.
والا سورلی سره خو دا خلک چې دي دا ټول همدیده خلک دي. پوس وی یګان ټوکه ورسره کوو بیا نو چې غار څه ویلې مونږ هم تېروو غوږونه کاڼه کړو بس چې هر څه له خولې وتلی بس ورته غوږ نیسو خلاص.
چا خو به جنگ نه درسره کړی کله په دې خاطر چې ټوکی ورسره کوي؟
والا یو چا سره چې ټوکی وکړي او بیرته چې غاړه ورته نرمه کړي والا که څومره خشنی هغه تا سره کار نه لري. خو نور خبر نه خو خبر دې ورته کړی ده بیرته خبرو جواب دې درکوي یا په نرمه ژبه یا په کلکه ژبه. پوه شوې؟ نو چې خپله ورسره ګذشت وکړي هېڅ خبر نه کېږي. که چیرې ملامت هم ته اوسې او ټوک هم ته پې وکړي او بیا انډیواله زورگویی و زانم شخ که دا خوب یاد جول نرازی سره
سنگه ده کار ده جول ده چه دریوری کنه؟
شکر ده شکر ده فقط ما یعنی کار ده الحمدلله ضرورتم نلرو پا مالو نلرو واگان باغون پوست وی فقط دو عمره چه ده کلی و منطقه اوزا خرابه ده دغه فقط عملم پورتلار نسی خاص هم د عملو د پارم ځان مصروفه کړه
چې عملی نشه
او مشکل خو هم دلته ده د ډیری ځوانان چوغل نيستي دی وطن کې عملی سول چوغل استي
ډیر مننه خوشاله سي
خیر اوسې ما تاسو نه مننه
لا همدې سره دغه سهارنی خبری مجله پای ته ورسیدو همکار می ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ سپستړي مشي او سهار مو بخیر
تشکر